د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست قدرمنو اوریدونکو. په دې خپرونه کې چې د مازدیګر تر 15 بجو دوام کوي، د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه لرو. افغان ولسمشر حامد کرزي د افغانستان له خلکو غوښتنه کړې ده چې د سولې د مشورتي جرګې له بریالیتوب سره مرسته وکړي. پر دې او نورو موضوعاتو په همدې خپرونه کې راپورونه وروسته راځي، خو په سر کې پام وکړئ تر دې ساعته د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې فرشتې جلال زئی چمتو کړي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د سولې په ټینګښت کې د سولې د مشورتي جرګې پر اهمیت ټینګار وکړ. د ناتو قوای وای د زابل مرکز کلات کې د دوی د ځواکونو یو الوتکې سقوط کړای او درې امریکایي عسکر وژل شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیا د غوره ټیمونو په مسابقو کې د نیپال له ټیم سره فاینل لوبه لري. پاکستان ملي اسمبلی هغه اصلاحات د رایو په اکثریت تایید کړ چې پر اساس به د جمهور رئیس صلاحیتونه راکم سي. او امنیتي ځواکونه وایي چې په اورګزیو کې وروستیو نښتو کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي. دا خبرونه تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د سولې د جرګې د بریالیتوب لپاره له ټولو خلکو د مرستې او ملاتړ غوښتنه وکړه. جمهور رئیس د افغانستان ملي رادیو تلویزیون په ملي رادیو په وینا کې د وویل چې د سولې د جرګې په افغانستان کې د امنیت لټینګش سره ډېر مرسته کولای شي.
پدې برخه کې د قومي مشرانو د محترمو علماي کرام د مساجد د فاضلو خطيبانو د قلم د خاوندانو فرهنګيانو جرنالستانو او زموږ د هواد د رسنیو بلاتر کېر ضروري او اساسي دي. سودا جرګه دایره او بریالي ختمه شي.
تاکل سوی چې ډیر ژر په کابل کې د سولې جرګه جوړه سیم. د افغانستان او پاکستان استازي به په دغه جرګه کې برخه واخلي. په جرګه کې به د افغانستان د حالاتو په قبایلو کې له تروریزم سره د مبارزې او د دواړو لورو ترمنځ د همکاریو د زیاتولو پر لارو چارو خبري وسی. د جمهور رئیس حامد کرزی د دغو څرګندونو جزئیات په ورسته په خبرونه کې درته وړاندې سی. د ناتو قوای وای د زابل په مرکز کلات کې د دوی د ځواکونو ویلو ته کې سقوط کړی چې درې امریکایي عسکر او یو ملکی مامور په شکی وژل شوی دی. د زابل د والی ویان محمد جان رسولیار ویلي چې دا پیښه پر ماښام وسوه. په دې پیښه کې د وژل شوی ملکی مامور هویت نه دی څرګند. د ایصاف اعلان یې وایي چې د سقوط دلیل هم نه دی معلوم او په دې اړه تحقیقات پیل کړي. د زابل د والی ویان شغلی رسول جان ویلي چې غالبا د الوتکې د سقوط عامل تخنیکی ستونزه و، خو وسلوال طالبان وایي چې الوتکه دوی وشت ده او زیات شمیر بهرني ځواکونه پکښې کې وژل شوي. ناتو تړون وایي کاناډا غواړي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزلو لپاره نوي تنه روزونکي واستوي. په هغه خبر پانه کې چې د ناتو لخوا خبره سوي ویل شوی چې دا خبره د کاناډا د دفاع وزیر پیټر مکه افغانستان ته د خپل سفر په محل اعلان کړ. کاناډا په افغانستان کې اوس 2300 عسكر لري. د کاناډا زیات عسكر په کندهار کې دي. کاناډا په پام کې لري چې خپل عسكر په 2011 میلادي کال کې افغانستان څخه وباسي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د آسیا د غوره ټیمونو په مسابقو کې د نیپال له ټیم سره فاینل لوبه کوي. د مسابقې په کویت کې روان دي چې د افغانستان او نیپال ټیمونه د پای لوبې ته پکښې کې رسیدلي دي. د نن لوبې ګټونکي به د اول او دوهم مقام لپاره د ماليزیا او هانګ کانګ له ټیمونو سره مخامخ کیږي. رپورټونه وایي چې د کرکټ د ټورنمنت په پیل کې د افغانستان د ټیم رسیال کپتان محمد نبی له برخې اخیستو څخه محروم شوی و. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د شلو اورونو په نړیوالو مسابقو کې چې په ویست انډیز یا غرب الهند کې ترسره کیږي، د مې په لومړۍ نیټه د هند د کرکټ له ټیم او د مې د میاشتې په 15 د جنوبي افریقا له ټیم سره مخامخ شي. د پاکستان ملي اسمبلی هغه اصلاحات د رایو په اکثریت تایید کړ چې پر اساس به د جمهور رئیس صلاحیتونه کم سي او په مقابل کې زیات واک پارلمان ته ورکول کیږي. د پاکستان د پارلمان مشر فهمیده مرزا ویل دا تعدیل په 290 موافق رایو تصویب شوی او مخالف رایي نه درلودي. د لایحه به د مشرانو جرګې له خوا تر تصویبې وروسته قانوني بڼه خپله کړي. د پاکستان ولسي جرګې د 1999 میلادي کال په اکتوبر کې د پخواني جمهور رئیس پرویز مشرف کودتا غندلې او له اساسي قانون څخه د پاکستان د یو بل پخواني جمهور رئیس جنرال ضیاءالحق نوم لری کړای. د پاکستان صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په قانون کې د دغو نویو اصلاحاتو دراوستو هرکلی کړی. د پاکستان امنیتي مقامات په اورګزیو کې د لشتلجه 500 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکو ویلي چې لشتلجه سل وسلوالو کسانو پرون شپه په اورګزیو کې د پاوز پر یو پوسته حمله وکړه، خو تر څو ساعته وسلوال نشتی وروسته له سیمې وتښتېدل. په دې حمله کې د پاکستان د پوځ یو عسکر زخمی سوی. د پاکستان پوځ پر وسلوالو طالبانو د فشار زیاتولو لپاره تیره میاشت اورګزیو ته تازه قواوې واستولې. د وروستیو خبرونو پر اساس په قرغزستان کې تازه واکته رسیدلی لوري ویلي چې له شړل سوي جمهور رئیس قربانبیګ باقیف سره د خبرو هیڅ ډول پلان نه لري. د نوې ادارې مشر رضا اتونبایو ټینګار کړی چې جمهور رئیس باقیف باید استعفا وکړي. قربانبیګ باقیف د قرغزستان جنوب ته تښتېدلی او ویلي دي چې له مقابل لوري سره خبرو ته تیار دی، خو له قدرت څخه استعفا نه کوي. د یو بل خبر له مخې ویل کېږي چې سلهاوو کسان نن د قرغزستان په مرکز بشکیک کې راغونډ سوي او په وروستیو شخړو کې د وژل سویو کسانو د ویر په مراسمو کې برخه اخلي. د قرغزستان په وروستیو سیاسي ناندریو او وسلوالو نښتو کې لشتلژه 15 تنه ووژل سول. په قرغزستان کې د دې قربانیانو د درناوي په خاطر دوه ورځې ملي ماتم اعلان سوی دی. په قرغزستان کې د اپوزیسیون مشران چې وایي د حکومت په راس کې دي اعلان یې کړی چې وضعیت اوس د دوی تر کنټرول لاندې دی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د چک جمهوریت مرکز پراګ ته تر خپل سفر وروسته د ختیځ اروپا هیوادونو ته خپل سفر پای ته ورساو. ښاغلی اوباما پرون د روسیې له جمهور رئیس سره د اتمي وسلو د پراختیا د مخنیوي یو تړون لاسلیک کړ. ښاغلی اوباما پرون شپه په پراګ کې د یولسو اروپایي هیوادونو له مشرانو سره هم وکتل. د مرکزی او ختیځ اروپا هیوادونه باور لري چې د امریکا سره د دوی ټینګ روابط د دغو هیوادونو د امنیت لپاره مهم دی. او د ایران د اطلاعاتو وزارت درې امریکایي اتباع چې له تیر کال راهیسې په ایران کې بندیان ول، د متحدو ایالاتو له استخباراتي ادارې سره د روابطو د درلودو په تورن وګڼل. دا درې امریکایي اتباع د تیر کال په جولای کې د عراق له پولو د ایران خاورې ته ننوتي. د ایران د اطلاعاتو وزیر حیدر مسلحی د ایران پرس ټي وی ته په مرکه کې وویل چې تهران مستند شواهد لري چې دغه درې امریکایي اتباع د امریکا د استخباراتو له ادارې سره روابط لري. حیدر مسلحی زیاته کړې چې په دې ارتباط راغونډ سوي اسناد به ډېر ژر مطبوعاتو ته ښکاره کړي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان د اسوسییټډ پرس اژانس سره په مرکه کې د ایران د اطلاعاتو د وزیر څرګندونې ناسمې ګڼلې. امریکایي چارواکو د دې هیواد له استخباراتي ادارې سره د درېو امریکایانو ارتباط در لودل رد کړل. خبرونه ختم شوه.
ازادي راډیو ته غوږی چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې خپریږي. په راپورونو کې باوري چې ولسمشر حامد کرزي له افغانانو غوښتنه کړې چې د سولې د مشورتي جرګې د بریالیتوب لپاره هڅه وکړي.
زرخپلو ټول هیوادوالو سره هیله کوم چې د سولې د مشورتي ملي جرګې د کامیابۍ لپاره هڅې او همکاري پوره او کامله وکړي.
د هلمند ولایت په مرجې ولسوالۍ کې ناڅرګندو وسلوالو 15 تنه قومي مشران وژلې دي. د دې سیمې قومي مشران وایي چې دوی په هیڅ چا پورې تړلې نه دي او یوازې د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي. نور کورنی سیمایز او نړیوال مسائل هم لرو. د امریکا او روسیې ترمنځ د اټومي وسلو د کنټرول د نوي تړون په اړه چې د ختیځ اروپا ځینې هیوادونه یې اندېښمن کړي هم یو راپور لرو او د پاکستان وروستیو حالاتو ته کتنه کوو. په وروستۍ برخه کې ستاسو د لیکونو او پیغامونو پروګرام آزادي او اوریدونکي خبرو. تاسره وسی افغان ولسمشر حامد کرزی په بریالي توپ سره د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو لپاره له ټولو هیوادوالو څخه د همکارۍ او ملاتړ غوښتنه کړې. ولسمشر حامد کرزی نن په خپل راډیوي وینا کې چې د ملي راډیو له لارې خبره شو وویل چې د یادې شوې جرګې جوړېدل کېدای شي د هیواد د سولې په ټینګښت کې مثبت اغیز وکړي. خو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې که جرګه یوازې سمبولیکا او تشریفاتي بڼه ولري نو په هیواد کې به د سولې په ټینګښت کې هیڅ ډول مثبت اغیز ونه کړی شي. ماریا صدیقی او په دې اړه تفصیل.
افغان حکومت په افغانستان کې د دایمي او سراسري سولې د ټینګښت لپاره د سولې په مشورتي جرګه کې له ټولو هیوادوالو څخه د ملاتړ او همکاري غوښتنه کوي. د سولې مشورتي جرګه په پام کې ده چې د غویي په 12مه نیټه جوړه شي. افغان ولسمشر حامد کرزي په خپله وروستۍ راډیوي وینا کې چې د ملي راډیو لخوا د جمعې په ورځ خپره شوه وویل چې په دې جرګه کې به له دیني عالمانو، له قومي مشرانو او سیاستوالو سره په دې بحث وشي چې په افغانستان کې د روانو ستونزو او روان ناورین ته د ختمولو لپاره له مخالفینو سره په څه ډول خبرې وشي. ښاغلي کرزي همداراز په بریالۍ توګه د دغې جرګې په جوړولو کې د هیوادوالو ملاتړ ډېر مهم وبله. ولسمشر حامد کرزي وایي
په هر حالت کې او خصوصا د سیمې او نړۍ په اوسنیو شرایطو کې زموږ هیواد ته د سولې راوستل یو اساسي او مبرم ضرورت دی او د هیواد تر ټولو لوړه ملي ګټه پکې شته. نو ځکه زه له خپلو ټولو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د سولې د مشورتي ملي جرګې د کامیابۍ لپاره هڅې او همکاري پوره او کاملا وکړي. په دې برخه کې د قومي مشرانو، د محترمو علمای کرامو، د مساجدو د فاضلو خطیبانو، د قلم د خاوندانو، فرهنګیانو، ژورنالستانو او زموږ د هیواد د رسنیو ملاتړ ډېر ضروري او اساسي دی. څو دا جرګه دایره او بریالۍ ختمه سي، مشورې او لارښوونې په هیواد کې د سراسري او دائمي سولې تامین ته لاره هواره کړي او نور زموږ هیوادوال د ټوپک، بم، انتحار او بمباریو ږغ وانوري او پکې شوبل او شهیدان او ټوک ټوک نسي او د سولې او امن په فضا کې د خپل هیواد په پاپالۍ کې لا پراخه برخه واخلو.
همداراز یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې نظر دي چې داسې جرګې هغه مهال بریالۍ کېدای شي چې په رښتینې توګه د خلکو استازي پکې ګډون وکړي. د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی وایي سره له دې چې خلک د سولې او امن تږي دي، خو د دغې جرګې پایلو ته د شک په سترګه ګوري. استاد نصرالله ستانکزی وایي
مهمه دا ده چې هغه څوک چې تدبیروي هغه څومره باور لري په دغه جرګې باندې، ګډونوال یې څومره باور لري په دې جرګې باندې او څه یو میکانیزم وړاندې کولی شي. که چیرې جرګه یوازې سمبولیک او تشفاتي حالت لري د افغانستان په سولې باندې هېڅ ډول یا د افغانستان په مجموعه اوضاعو کې هېڅ ډول اثر نشي درلودی، یا تشفاتي عمل وکړو. او که چیرې واقعا دغه جرګه داسې اشخاص ورته راځي چې هغه وکړی شي د سولې لپاره یو میکانیزم جوړ کړي، زه فکر کوم چې د امنیت دپاره، د سولې د راوستو دپاره به یو مهم ګام ګام. تر اوسه پورې چې وضع معلومېږي لا تر اوسه خلک دې قضیې ته په شک په سترګه ګوري، یعنې ډېر خوش باوره نه.
په داسې حال کې چې د افغانستان جمهوري ریاست له خلکو څخه د سولې د مشورتي جرګې په جوړېدو کې د فعالې ونډې غوښتنه کوي، خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او له بشري حقونو څخه د دفاع بنسټونه تل له حکومت غوښتي چې د دولت له مخالفینو سره مذاکره نه باید د افغانستان د وروستیو څو کلونو د لاسته راوړنو د له منځه تلو لامل شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږه آزادۍ رادیو اوري. د هلمند ولایت په مرجی ولسوالۍ کې د سیمې 15 تنه مخاور تیره ورځ د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شول. د هلمند والی ویاند وایي دا کسان وسلوالو طالبانو وژلي دي، خو وسلوالو طالبانو دا خبره په کلکه رد کړې ده. په عین حال کې د هلمند ولایت یو شمیر سپینګیری او مخاور وایي چې ژوند یې خوندي نه دی. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې امنیت یې ټینګ کړي.
د مرجی ولسوالۍ د لوی چرای سیمې ته چیرمه تیره ورځ د هغه ولسوالۍ 15 تنه مخاور قومي سپینجرې د یوې وسلوال ډلې له لورې په ډزو کې وژل سوي دي. د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته یوازې دومره معلومات ورکول سوي وه چې ګواکې 15 تنه چې په یوه کورلا موټر کې سواره وه د نامعلومو کسانو له لورې ووژل سول او قاتلین یې له سیمې فرار وکړ. په دې اړه معلومات هغه وخت پرس وه چې د هلمند د والي ویان داود احمدي د ازادي راډیو ته وویل وژل سوي کسان ټول 15 تنه دي او اکثریت یې په مرزي کې د وردګو د قوم څخه استازي توب کوي. داود احمدی وویل دغه 15 کسان له دولت سره په تړاو وژل سوي دي، خو له دولت سره هیڅ ډول رابطه که څه هم. د هلمند والید ویان داود احمدی د وژل سوو کسانو د مرګ پړه پر وسلوالو طالبانو ورواړول، خو د طالبانو ویان کړ یوسف احمدی دا خبره په کلکه رد کړه چې ګواکې په مرجه کې د پنجشنبې په ورځ وژل سوي قومي سپینږیرې د دوی ملګرو وژلي دي. دا چې د هلمند والي ویان وایي چې وژل سوي کسان قومي مخور او سپینږیرې نه وه، خو د نادلې ولسوالۍ د ټولنیزې شورا یو تن استازي د نامه د نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو ته وویل په وژل سوو قومي سپینږیرو کې د وردګو د قوم د یوه ډېر پخواني مخور سپینږیري حاجی ګل جان وراره او لمسی چې د په ځای کار کاوه او بل تن مخور بریالی خان نومېده شامل دي. که څه هم په دې وروستیو کې دولت او نړیوال د هلمند په یو شمیر ولسوالیو کې د قومي لیول او نفوذ نه په کار اخیستلو سره توانېدلی دي چې نه یوازې امنیت ټینګ کړي بلکې عام ولس هم پر ځان د باور د ټینګولو په موخه راټول کړي، خو تر ډیره د دې سپین ږیرو د ژوند د ساتلو په برخه کې کار نه دی کړی. و قومي مشرانو او مخورو ته د وژلو پروسه هم وروسته تر هغه غښتلې سوه چې د دوی نفوذ او مثبت همکاري د دولت په ګټه تمامه سوه. خو په ګرشک ولسوالۍ کې ډېر پخوانی مشر او د ګرشک وتلی سپین ږیری بسم الله خان بارکزی وایي موږ د خلکو په استازیتوب خبرې کوو، د هر هغه کار ملاتړ کوو چې د خلکو په ګټه وي. بارکزی وایي د قومي سپین ږیرو د ژغورنې په برخه کې نه دولت او نه ولسي خلکو د دوی ننګه کړې ده.
دولت آداب چې دي هغه نیک عادات دی البته، او د ولس خواستای او د ولس مشکلات چې دي چې هغه موږ بهرته دولت ته راورسوو، د دولت ته راغو پورې ورسوو چې دغه فلسفه چې د حکومت د رعایت تر مابین دغه ده چې دغه باید بېرته سره راکمه کړو. نو موږ په دې کې بېرې دي چې دا د وطن خلکو او د ولس ته مخیر ورسېږي، موږ شر نه ورسوو ورته. او زه فکر کوم چې افغانان دغه کار نه کوي چې قومي مشر په قتل ورسېږي. دښمنان دي چې هغه هېڅ وخت نه غواړي چې په دغه وطن کې داسې یو څوک پاتې شي.
قومي سپین ږیري او مشران د هلمند په هر ځای کې ستونزې لري. دوی وایي کله یوې خوا وژل کېږي، له بلې خوا ولس او خلک دوی نه پرېږدي چې په کراره کښېني. که چیرې قومي مشران داسې یو په بل پسې ووژل سي، نو یوه ورځ به د خلکو ترمنځ سیمه ییزې لانجې هم د حل څوک ونه لري. قومي مشران وایي دوی د خلکو او دولت ترمنځ د پل حیثیت لري، او دوی هر وخت غیر سیاسي فعالیتونه کوي چې کله ناکله د خلکو په خاطر د ځینو ډلو ګټې په خطر کې ولویږي، نو د دوی د مرګ تابیا کوي. قومي مشران غوښتنه کوي چې د پخوانیو وژل سوو مشرانو قاتلین دي ونیول سي، او د ژوندیو قومي بانفوزه مشرانو امنیتي وساتل سي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې په تیره په جنوبي نارامو ولایتونو کې د سړک د غاړې بمی چاودنې زیاتې شوې دي چې اکثرا د نړیوالو ځواکونو پوځي کاروانونه او ځینې وخت ملکي خلک پکې په نښه کیږي. په همدې حال کې د امریکا د متحدو ایالاتو پوځ په سړک کې د ښخو شویو ماینونو د لرې کولو او خونسا کولو وسایل او کسان زیات کړي دي. په دې اړه د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور جزئیات جناقا الکوزای اوروي.
په تیر یو کال کې په افغانستان کې د سړک د غاړې بمی چاودنو پیښې دوه برابره زیاتې شوې، او متحده ایالات د دې ستونزې د له منځه وړلو په مقصد په میلیاردونو ډالر لګوي. امریکا د خپلو عسکرو د حفاظت لپاره په سړکونو کې د ښخو شوو ماینونو د کشف او ایستلو ټیمونه زیات کړي دي. دا خبره د پنجشنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت جپوړو چارواکو وکړه، او په عین حال کې دا خبرداری هم ورکړ چې په راتلونکو میاشتو کې ممکن د بهرنیو ځواکونو تلفات په افغانستان کې زیات شي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته نور 10,000 عسکر استوي، او طبیعي خبره ده چې د عسکرو مرګ ژوبله به هم ورسره زیاته شي. د امریکا دفاع وزارت وایي د 2010 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د امریکایي عسکرو مړینه د 2009 کال د لومړیو دریو میاشتو په پرتله دوه برابره وه. زیات شمېر عسکر د سړک د غاړې بمی چاودنو له وجې وژل شوي دي. پوځي چارواکي په دې باور دي چې د عراق په څیر به په افغانستان کې د عسکرو د شمېر په زیاتېدو سره امنیتي وضع ښه شي، او د وسلوالو په ضد به د خلکو مخالفت زیات شي. په داسې یو حالت کې به د سړک د غاړې بمی چاودنې هم راکمې شي. جنرال مایکل اوتیس چې په افغانستان کې د امریکا په پوځ کې د سړک د غاړې ماینونو ضد چارو مشر دی وایي موږ په عراق کې خپل بری ثابت کړ، او په افغانستان کې به هم خپل بری ثابتوو، خو په دې به وخت لګیږي او تلفات به هم ورسره وي. د امریکایي ځواکونو د ماینونو ریکولو سازمان د تیر سپتمبر میاشتې راهیسې په افغانستان کې 1.6 میلیارد ډالر مصرف کړي چې په دې پیسو یې د جګړو سیمو ته عصري تخنیکي وسایل او د څارنې ټیمونه استولي دي. دوی په تیرې ده چې د راتلونکي سپتمبر تر میاشتې پورې نور 1.5 میلیارد ډالر هم د سړک د غاړې د بمونو د لرې کولو په کارونو ولګوي، او د نوو عسکرو د ځای په ځای کېدو لپاره به لار هواره کړي. د 2009 میلادي کال د مارچ له میاشتې څخه د روان کال د مارچ تر میاشتې پورې د سړک د غاړې بمی چاودنې له 429 څخه 909 پیښو ته پورته شوي دي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پوښتنه کړه.
په څو شیبو کې نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو، خو له هغه مخکې د بلخ ولایت په مربوطاتو کې د یوې پرمختیایي پروژې په اړه راپور. د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې یو اس ای ډی په مالی مرسته د بلخ ولایت په خولم ولسوالۍ کې د سیلاب په وړاندې یو استنادي دیوال جوړ شوی. پر دې پروژې لسګونه زره امریکایي ډالر لګول کیږي او چارواکي وایي چې د څلورو میاشتو لپاره به د زیات شمېر کسانو لپاره د کار امکان برابر کړي. سمیع الله غختون او په دې اړه نور تفصیل.
د خولم پولیس والای کې د سیلابونو د زیانونو د مخنیوي په خاطر د ډیانیو پروژې د 50 کیلومتره پوګډوال یو استنادي دیوال جوړ کړ. د خولم ولسوال محمد ابراهیم وای چې د خولم سین د 5 کیلومتره پوګډوال د دغه ولسوالۍ په وسطي برخه کې کلایوي خوا د سیمې د ښکلا او باغونو د سرسبزۍ سبب د خولبل خوا سین ته د زیاتو سیلابونو د راوته یا سیلبرونو د شتون له امله خلکو ته درانه زیانونه اړوي. چې تیر کال سیلابونو دغه ولسوالۍ لس جربه کرهڼیز ځمکه چې غانه په سیمه کې دور نور کښتونه پکې شوي وو له منځه یووړل. څلور سویا دوستګونې کورونه یې ونړول چې په راوتلو سیلابونو کې یو تن مړ او اووه تنه سخت ټپیان شول او څلور سوه باغونه یې ویجاړ. خلکو ته یې درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. خو په راتلونکي کې د دغو زیانونو د مخنیوي په خاطر د ریانیو پروژه یوازنی دفتر ده چې د خولم ولسوالۍ د خلکو غوښتنو ته یې ځواب وویل. د خولم ولسوال محمد ابراهیم د دغه استنادي دیوال د جوړولو د کارونو د بشپړېدو پر مهال د هغې د ګټې په هکله رسنیو ته وویل.
اینمی 120,000 نفوذ ولسوالی خلم به شمول بالاتر از 1,000 خانواده که در مسیر دریاخانه قرار داره.
یه دو ولسوالی یو لکر شل زره وگری زر کورانای چه در خلم در رود سند در حرکت مسیر موقعیت لری. در دو دول پر جوره ولسوالی در سیلابون لزیانون و سخواش غرال شول. در دیانه و در پروژه ویان زبی ولا در پروژه در پرانستال و پرمحال در خلم ولسوالی در استنادی دول در جوره ول و مالی لگه یو سلاوی زر امریکای دلار و بالا. اویوی چه یوازی 3,000 امریکای دلار یوازی د خولم ولسوالی وزگار کسان د کار په بدل که ترلاسه کړل.
بالاتر از 14,000 کارگر فنی و غیر فنی کار کردند، یعنی از خود محل استخدام شدن، یک نفرم از بیرون نبودن.
په دغه پروژه کې 1,400 کسان ته په خپل سیمه کې د کار کول او شرایط چمتو وو او یو تن هم د خولم ولسوالی څخه بهر دغه پروژه په کار کې نه و نیول شوی. چې بیا کسان د څلور میاشتو په اوږدو کې د ورځنی عواید ترلاسه کولو ترڅنګ د فنی کارونو تجربه هم ترلاسه کړه. چوس کولای شي په هره ساختمانی پروژه کې د ځان لپاره کار پیدا کړي چې دا په خپله یوه لویه لاسته راوړنه بولي. د خولم ولسوالۍ د یوې ماوود کلي اوسیدونکی قربان شاه وایي د دغه دیوال په جوړولو سره موږ د ورانۍ او تباهۍ څخه وژغورل شو.
یعنمې دیوال کې جوړ نمې شود ما تواب یک دفعه دیګه مې دیوال جوړ شوی پایین چقدر دیګم زمین
چیرې دغه دیوال نه وای جوړ شوی موږ به د سیلابونو په راوتو سره د تیر کال په پرتله به بیا تباه او برباد شوي وو. نوموړی وایي چې نور باغونه او کرهڼیزې ځمکې هم د سیلابونو د راوتو په مسیر لرو. د دولت او نړیوالو دوستانو څخه هیله مند یو چې په دې برخه کې له موږ سره مرسته وکړي. د سیلابونو د زیانونو په برخه کې د خولم ولسوالۍ د خلکو ستونزې د دغه ولسوالۍ ولسوال محمد ابراهیم هم تاییدوي چې د خولم سیند د 6 کیلومتره پوګډوالي د دغه ولسوالۍ له وسطي سیمې څخه تیریږي. د سیلابونو د راوتو په وخت خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه رسوي او تر اوسه د دغه سیند د 2 کیلومتره سیمې تحکیمات ترسره شوي دي او پاتې سیمې چې د سیلابونو له خطر سره مخ دي د دولت او له بهرنیو هیوادونو څخه چې د افغانانو سره یې د مرستو ژمنه کړې ده هیله مند یم چې د خولم ولسوالۍ د خلکو د ستونزو په هوارولو کې د مرسته وکړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د لویدیز وروستیو څرګندونو سره سره د افغان ولسمشر حامد کرزی هغه څرګندونه چې د لویدیز پر ضد یې کړې دي دای وایي چې له دې سره سره دای بیا هم د تروریزم ضد نړیواله جګړه کې د امریکا مهم متحد هیواد دی. اوباما دا څرګندونه د چک جمهوریت له مرکز پراګ څخه امریکایي ABC ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. اوباما وویل امریکایي ځواکونه په افغانستان کې باید حضور ولري ځکه درې زره امریکایان په هغه حمله کې وژل شول چې د ځای تنظیم شوی و. اوباما وویل که د امریکا متحد ایالات یوازې په پوځي برخه کې بریالی شي او په ملکي برخه کې نه، نو په هغه صورت کې به تاسو د سیمې د بې ثباتۍ د دوام شاهد اوسئ. د امریکا ولسمشر وویل کرزی باید کورنیو سیاستونو ته په خپله ځواب ووایي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د دې مرکې تفصیل د ازادۍ راډیو په خبری مجله کې چې د مازدیګر په 6 بجو پیل کیږي اوریدلی شئ. او اوس هم د پاکستان حالت. د پاکستان ملي اسمبلی پرون د رایو په قاطع اکثریت په اساسي قانون کې یو لړ بدلونونه تصویب کړل. د دې بدلونونو له مخې د جمهور رئیس صلاحیتونه کم او په بدل کې د پارلمان او صدر اعظم صلاحیتونه زیات شول. د مسلې تفصیل د رویټر خبري اژانس د راپور په استناد جناقه الکوزای اوروي.
جمهور رئیس آصف علي زرداري د ملي اسمبلی د پریکړې او تصویب ملاتړ کړی، خو دا بدلونونه باید چې سنا هم تصویب کړي. سیاسی چونکو وای د ملي اسمبلی په دې عمل سره به د زرداري مخالفان ساړه شي او دا کار به د پاکستان له سیاسي ثبات سره مرسته وکړي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی وای په دې کار سره د پارلمان خپلواکي اعاده شوه. د اسمبلی وکیلانو ته په وینا کې ویل، تاسې په خپل دې اقدام سره پارلمان ته عالي مقام ورکړ، موږ نن د پخلاینې سیاست وکړ او ټول هیواد متحد شو. د پاکستان په اساسي قانون کې دا تعدیل یا بدلونونه د واکمن او مخالفو ګوندونو استازو ټولو په یوه خوله او آواز تایید کړل او له دې وروسته به زرداري د جمهور ریاست تشریفاتي مقام ولري. د څېړونکو په وینا زرداري به په عین حال کې د پیپلز ګوند مشري کوي او صدر اعظم ګیلانی هم ورته وفادار دی. د تعدیلونو په اساس به زرداري د ملي اسمبلی د منحلولو صلاحیت له لاسه ورکړي او دغه راز به د پوځ د مشر او قاضیانو د ټاکلو صلاحیت هم ونه لري. دا هغه صلاحیتونه وو چې جنرال ضیاءالحق په 1980 لسیزه کې جمهور رئیس یعنی خپل ځان ته ورکړي ول. په 1990 لسیزه کې درې ځلې د پاکستان ملي اسمبلی او څلور ولایتي اسمبلی د جمهور رئیس لخوا منحل شوې، چې په نتیجه کې د بېنظیر بوټو او نواز شریف حکومتونه هم ړنګ شوي ول.
سمو غاګله ازادي رادیو اوري. د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې پرون له روسیې سره د اټومي وسلو په اړه د نوي تړون لاسلیک کېدل د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د اجنډا یوازینی مسأله نه و، بلکې اوباما د ناتو تړون د یو لسو غړو د ختیځ اروپا د پخوانیو کمونستي هیوادونو له مشرانو سره هم وکتل. له دې کتنې هدف دا و چې دوی ته ډاډ ورکړي چې واشنگټن له مسکو سره اړیکې ښه کوي، نو د واشنگټن لپاره د دوی ګټې هم اهمیت لري. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال براین وایټ مور د راپور لنډیز نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پنځشنبې په ورځ په پراګ کې له روسیې سره د وسلو نوی تړون لاسلیک کړ او په ماښام هم د ختیځې اروپا له مشرانو سره ولیدل، څو هغوی ته ډاډ ورکړي چې د واشنگټن او موسکو ترمنځ ښې اړیکې به د دوی په قیمت تمامې نه شي. د روسیې له ولسمشر دیمیتری میدویدف سره چې له واشنگټن سره د کرملن د اړیکو د ښه کېدو د هڅو یوه اساسي مهره ګڼل کېږي، د اټومي وسلو د راکمولو د نوي ستراتیژیک تړون له لاسلیک څو ساعته وروسته اوباما په یوې ماښامنۍ کې د ختیځې اروپا له مشرانو سره کاري غونډه درلوده. دا ماښامنۍ په پراګ کې د امریکا د سفیر په استوګنځای کې ترتیب شوې وه، چې پکې د بلغاریا، کروشیا، لیتوانیا، لاتویا، سلووینیا، استونیا، رومانیا، پولند او د چک او سلواک جمهوریتونو مشرانو برخه اخیستې وه. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د واشنگټن د متحدینو د ختیځې اروپا په هیوادونو کې داسې احساسات مخ په زیاتېدو دي چې ګواکې دوی د باراک اوباما ادارې له پامه غورځولي دي او یو ځل بیا یې ویره زیاته شوې چې روسیه ممکن پر دې سیمې خپل نفوذ پراخ کړي. د چک جمهوریت په خوانی صدر اعظم الکساندر وندراو ویل د غونډې اوباما ته دا فرصت برابر کړ چې خپل متحدینو د ختیځ اروپا هیوادونو ته یو ځل بیا ډاډ ورکړي. جمهور رئیس اوباما یو کال مخکې په پراګ کې دوه شیانو وعده کړې وه. هغه د اټومي وسلو د راکمولو د نوي فصل د پیل ترڅنګ له روسیې سره د اړیکو د عادي کولو ژمنه کړې وه، خو هغه دا هم ویلي وو چې خپل متحدینو په تیره بیا د مرکزي او ختیځ اروپا هیوادونو ته به شا نه کړي. په دې ترتیب دا ماښامنۍ پر دغې دوهمې ژمنې د تاکید لپاره د خبرو یو فرصت و، خو دا یوازې یوه ماښامنۍ وه. دا لومړی ګام دی او یوازې ماښامنۍ کافي نه ده. له دغې ماښامنۍ وروسته سپینې ماڼۍ په یو خپاره کړي بیان کې وویل چې ټولو مشرانو په دې موافقه وکړه چې ناتو د نړیوال امنیت لپاره زموږ د ګډو ګټو په مرکز کې دی. په بیان کې ویل شوي چې اوباما هم د ناتو تړون پر پنځمې مادې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې وایي که د ناتو تړون پر یوه غړي حمله کېږي، د دې تړون ټول غړي مسؤلیت لري چې دفاع وکړي. دا هغه اصل دی چې د یویشتمې پیړۍ ګواښونو ته مناسب ځواب وایي. په بیان کې د غرض ویل شوی چې د ختیځې اروپا مشران په دې نظر دی چې د واشنگټن او موسکو ترمنځ د اړیکو ښه کېدا کړکېچونه کم کړي او د دوی لپاره یې نوي فرصتونه رامنځته کړي دي چې له روسیې سره خپلې اړیکې ښې کړي. په دغو پخوانیو کمونیستي هیوادونو کې چې د اروپایي اتحادیې او د ناتو غړیتوب حاصل کړی، د کمونیستي نظام تر لنګېدو وروسته تر اوسه د موسکو د برلاسیتوب خاطرې ژوندۍ دي. که څه هم اوباما له موسکو سره د اړیکو د ښه کېدو ډیپلوماتیکې هڅې پیل کړي، خو د ختیځې اروپا یو شمېر چارواکو ویره ښودلې چې د روسیې او امریکا د اړیکو د ښه کېدو په صورت کې به قربانیان دوی وي. د روسیې په چارو کې د اوباما لوړ پوړي سلاکار مایکل مکفاول په پراګ کې خبر اعلان ته وویل له هغه رئیس چې موسکاو او واشنگتن خبرې پیل کړې دي د ټول اروپا امنیت ښه شوی دی.
وی بلیو دټ ا مور سبستانټیو relationship with Russia.
زموږ په عقیده له روسیې سره د هغو اړیکو لرل چې تر ډیره په حقایقو ولاړې وي موږ ته دا امکان راکوي چې پر هغو مسایلو چې موږ ورسره مخالف یو خبرې وکړو او ښایي د هغو مسایلو په هکله چې پخوا مو نشو کولی یوازې معلومات ورکړو. او زما په نظر پر یو شمېر هغو مسایلو چې دوی نن شپه خبرې کوي دا په حقیقت کې د دې سیمې او نړۍ د امنیت لپاره ګټور دي، نه د امنیت د خرابوالي لپاره. خاغلی مکفاول زیاته کړه کله چې زموږ اړیکې له روسیې سره ډېرې لانجمنې وي په عمومي ډول د نړۍ د دې سیمې امنیت لپاره ګټه نه ده کړې.
د مازدیګر 4:30 شوې. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو، خو اوس فرشته جلال زئی تر دې ساته د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه اوروي.
جمهور رئیس حامد کرزی د سولې د جرګې د بریالیتوب لپاره د ټولو خلکو د مرستې او ملاتړ غوښتنه کړې. د ناتو قوای وای د زابل مرکز کلات کې د دوی د الوتکې د غورځېدو له امله درې امریکایي عسکر او یو ملکی مامور چې هویت یې نه دی څرګند وژل شوی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیا د غوره ټیمونو په مسابقو کې د نیپال له ټیم سره فاینل لوبه لري. د پاکستان ملي اسمبلی هغه اصلاحات درایو پاکستان تایید کړ چې پر اساس باید جمهور رئیس صلاحیتونه کم سي او په مقابل کې زیات واک پارلمان ته ورکول کیږي. او په قرغزستان کې تازه وخت رسیدلی لوري وایي چې شړل سوی جمهور رئیس قربان بیک بقیوف سره د خبرو هیڅ ډول پلان نه لري.
زموږ راغله ازادي رادیو او ریوس هم ازادي او اوریدونکو اونیس پروگرام چې سلام محمد صالح چمتو کړی.
آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. بیا ستاسو د پروگرام د خبرېدو وخت دی او یزل بیا ستاسو ټلیفوني پیغامونه راخلو چې تاسو پکې خپل ستونزې او شکایتونه بیان کړي. په کوټه کې د غلا پیښې ډېرې سوي چې د اکثرو افغان کډوالو کورونه ته په دې وروستیو کې غلا وراوړي.
موږ د ریاست ماجرون ته ورلولو، موږ په حساب باندې هغوی ته موږ مراجعه کړې ده او د تڼو په ارتباط څه چې د موږ وسه توانو طاقتو هغه ټول موږ په خپله پخکار باندې شولې او تر ننه پورې اوس چې د تاسو سره زه خبرې کوم تر دا اوسه پورې کوم مثبت یا منفي نتیجه موږ ته هیڅ نه ده راکړې.
د سولې لپاره پیل سوي هڅې په ناامنو ولایتونو کې د نویو ماینونو د ایښودلو ستونزه او په تعلیمي برخه کې د اوریدونکو شکایتونه په اوسني پروګرام کې څېړو. د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ورجیست چې هر اونۍ 2300 د ټلیفوني پیغامونو، لیکونو او ایمیلونو پر اساس جوړیږي. تاسو به خبر یاست چې ولسمشر حمید کرزی د جمعې په ورځ په خپل رادیوي وینا کې وویل چې د سولې د ملي جرګې لپاره هڅې روانې دي او شغلي کرزی له ټولو هیوادوالو وغوښتل چې په دې برخه کې د همکارۍ لاس ورغځوي. د پروګرام په پیغام ثبتون کې ماشين کې د ازادي رادیو په لسګونو اوریدونکو خپل پیغامونه پریښي او په دې اړه تبصره کړې دي.
ما د افغان ولسمشر حمید کرزی صاحب څخه د هیله ده چې د مخالفو وسلوانو لکه د حزب اسلامي او طالبانو وروڼو سره دي باید خبرو اترو ته سره کښېني او په سوله سره د افغانستان جوړ کړي، ځکه چې جګړه د حل لاره نه ده. چې دا 10 کاله موږ جنګېږو، موږ تر اوسه پورې د حل لاره پیدا نه کړله، په جګړه باندې هیڅ هم نه جوړېږي.
از احمد د لوګر ولایت نه د محترم جلالت معارف حمید کرزی نه خواهش لرم چې د سولې د وستلو لپاره د بندیانو مخلصي دا په نظر کې ونیسي.
زابل نه خبرې کوم. رئیس جمهور ته دا خواسته چې پلیاز دي، خدای پلیاز دي، کرات دا نمون مو درته نیولې ده. بالا دغه جنګونه و دا پرېږدي له دغه طالبانو سره چې دا اول جنګي و دا په غرو کې سلاس کې دا سرکار مانی ترانس وازې خلک کته کوي یا نورې کوي د دغو سره جوړه وکړي.
زه کرزی صاحب څخه هیله کوم چې ته د افغانانو رئیس جمهور او که د یورپیانو او د غربیانو چې څه تا غربیان وایي مغه شی کار کوي. اوس چې تا حکمتیار صاحب سره روغه جوړه شروع کړې ده یا طالبانو سره روغه جوړه دې شروع کړې ده او ما په رادیو کې واورید چې غربیانو په تا غږ وکړو چې پام کوه روغ ونه کوي. دا څه مسله ده؟
زه کرنلار پکتیا ولایت نه خبرې کوم. د ټولو افغانانو ورونو هغه طالبان دي که حزب اسلامي دی او که نور د افغانستان دولت سره په جګړه کې بوخت خلک دي، د هغوی نه مو هیله تقاضا دا ده چې د افغانستان دولت او د سولې جرګې ته ځانونه راوبولي.
زه غوث‌الله مجروح د پاکستان د الیکشن تحصیل سرانام تاسو سره خبره کوم. زما د شغل حمید کرزي صاحب څخه دغه غوښتنه ده چې د افغان وسلوالو وروڼو لکه حزب اسلامي او طالبان سره د سولې خبرې وکړي.
زه محمد امید د میدان وردګو ولایت څخه خبرې کوم. دا اوس چې کومې خبرې د سولې روانې دي، حکمتیار صاحب سره دغه موږ هیله کوو چې دا باید وشي. حکمتیار صاحب جهاد کړی دی.
الحاج ډاکټر امام الدین داوری د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ د دشت امیر بلند اوسیدونکی. زما د منتخب جمهور رئیس حامد کرزي څخه دا غوښتنه ده چې د افغانستان د مسلې جوړېدل په دغه شوراګانو باندې نه کېږي کوم چې څوک پنځه سنګر د ایس آی غړي او یا د پاکستان د فوج جنرالان راځي په کابل کې کښېني او یا زموږ جنګ سالاران هغوی د هغو سره کښېني او دغسې خبرې اترې کړي چې هغه هم نتیجه یې ټوله منفي. زما غوښتنه د نړیوالو څخه او په تېرې بیا زموږ د افغانستان د حکومت څخه دغه ده چې باید دوی د علما او عالي شورا چې هغه مشتمل پر د الازهر پښتنه هغه موسسه ده چې اسلامي علما په هغه کې اوسېږي او په افغانستان کې کوم مخور علما چې دي د هغوی شورا دې راوغوښتل شي چې دغه د اسلام د نظره څخه د عالیت د پای ته تر کړي شول.
په دې هیله چې په افغانستان کې لکه څنګه چې اوریدونکو هیله کړې وه دایمي سوله ټینګه سي. تاسو به خبر یاست چې په دې وروستیو کې د ماین پاکۍ نړیوالې ورځې د لمانځنې په غونډه کې چارواکو وویل چې د افغانستان په ځینو برخو کې ډېر ماینونه کرل شوي او اکثره وخت د جګړې ښکېل غاړې نړیوال تړونونه او کنوانسیونونه نه مراتوي او نوي ماینونه کوي چې دغه پټ دښمن اکثره وخت د بېګناه خلکو ژوند اخلي.
شاه محمود د ایران څخه کله چې روسان د افغانستان څخه ووتل په کورو کروندو او ویالو کې ماینونه ښخول. اوس چې د هلمند مخالفین د مرجع څخه ووتل همې د خلکو په کورو کروندو کې ماینونه پټ کړل. دغه ته طالبان یا ملایان یا مجاهدین مه وایاست، دا قاتلان یا داړه ماران یا غله ورته ووایاست.
د ماینونو پر ستونزو مې د افغانستان د بشر حقوقو د سازمان سرپرست فاروق سپای وپوښت چې د بشر حقوقو له نظره دغه مسله څنګه ارزوي.
لکه څنګه چې معلومه ده په تیرو درې لسیزو جنګونو کې مینونه د مختلفو لخو خلکو لخوا اخیستل شوي دي او دغه د بشریت پک دښمن اوس هم متاسفانه په افغانستان کې موجود دی. د مین پاکۍ مؤسسې چې مختلف مؤسسات دي دلته موږ ګورو چې دوی هڅې کوي هان کوي چې دغه پټ دښمن د منځه ویسي او په دې طریقې کې کامیاب شي. نو ښکاره خبره ده چې د زرګونو انسانانو ژوند چې هغې ته بالقوه خطر متوجه دی دغه خطر به د منځه لاړ شي او د هغوی ژوند به محفوظ پاتې شي.
سپای صاحب، په نورو هیوادونو کې داسې دي چې د جګړې ښکېل غاړې هغه ځینې نړیوال تړونونه یا کنوانسیونونه چې دي هغه مراتوي چې په هغو کې د ماین پاکانو د کار مخنیوی هم شامل دی چې دوی باید د دغو ماین پاکانو د کار مخنیوی ونه کړي. په افغانستان کې کله کله دغه تړونونه تر پښو لاندې کېږي، که چیرې دغه د جګړې ښکېل غاړې دغه مسایل په پام کې ونیسي د دې زیانونه به عام ولسته څه وي؟
موږ نه یوازې دا چې د نړیوالو تړونونو چې هغه د بشر د ژوند حفاظت کوي او هغوی ته ښه مشکل برابروي، نه یوازې دا موږ دغه کنوانسیونونه او تړونونه لرو، بلکې موږ خپله اسلام موږ ته دا لارښوونه کوي چې موږ باید عامو خلکو ته ضرر ونه رسوو او د هغوی ژوند باید د حفاظت لپاره ټول اقدامات وکړي. اسلام ډېر په واضح ډول وایي چې کوم خلک غیر نظامي خلک دي، جنګي کسان نه دي، هغوی نه یوازې دا چې هغې ته ضرر رسول منه دی، بلکې د هغوی حفاظت د مسلمانانو وظیفه ده.
سپای صاحب، د افغانستان په اړه په یو نوي راپور کې ویل شوي دي چې په تیرو کلونو کې همدغو ماینونو 1 میلیون کسان، زیاتره ملکي افغانان دي، هغه معیوبه کړي او 3 میلیونه خلک اوس هم له ګواښ سره مخامخ دي، خو بیا هم دغه وروستیو هڅو له کابله 600 کیلومتره مځکه په افغانستان کې دغه ساحه له ماینونو څخه پاکه سوې ده. خو په راپور کې دې ته هم اشاره سوې ده چې نوي ماینونه کرل کېږي. تاسو د جګړې له ښکېلو غاړو څخه څه غوښتنه لري هغه کسان چې نوي ماینونه
بلې؟ تاسو په خبرونه کې اورئ د روسانو په وخت کې کوم ماینونه ایښودل شوي وو، د هغې هېڅ قسم نقشه د افغانستان حکومت ته نه ورتللی شي. هیچ چا سره موجوده نشته. له دې پلوه نه موږ ګورو چې ګوره ډېرې ستونزو سره مخامخ دي. د ټول نه مخکې ډېر کله چې مین خونسه شي د مین په کشف کولو کې ډېر زیات وخت لګېږي او ډېر زیات وسایل خرچ کېږي او زموږ ډېر زیات منابع په هغې خرڅېږي. یعنې نه وروسته چې کوم داخلي جنګونه و په هغې کې دا کار شوی دی. حتی چونکې خلکو چې دی د مین پرېښودل مین جوړول دا زده کړي په شخصي دښمنیو کې په دوو قومونو ترمنځ د دوو کورنیو ترمنځ د دوو خلکو په تور زمان دغه مینونه کرل شوي دي. په اوسني وخت کې تاسو ګورئ چې ځینې وخت کې په جاده کې یو مین ښودل شوی دی او یو ګاډی موټر په روزګان کې روان دی، هلمند کې روان دی. دا مو عادي خلکو موټر په هغې باندې شوي او موږ تاسو دوی شاهدي چې په هغې کې حتی د یو کورنۍ ټول خلک درمنځ دي چې د ماشومانو او ښځې هم په هغې کې شامل وي. زمونږ یو ځل بیا فقط موږ خپله خبره تکراروو او هغې بنیاد استناد د ټول نه مخکې زمونږ اسلام دی او د هغې نه وروسته زمونږ استناد چې دی بین المللي تړونونه دي، د افغانستان قوانین دي او عام بشر ته انسان ضمیر ته زمونږ یو درخواست واصل دی چې دغه کار نه جدا خودداري وکړي. که څوک خپله مسلحانه مبارزه او جنګ مخکې بهي نور داسې لارې چارې موجودې دي چې هلته ملکی خلک کم متضرر شي، بلکې مین ښودل داسې یو شی دی چې هغه یو ړوند شی دی. دا معلومات نه کېږي څوک په دې باندې برابرېږي او څوک د دې قرباني کېږي. نو دې وجې نه زموږ یو ځل بیا غوښتنه ده، زموږ یو ځل بیا درخواست دی، زموږ یو ځل بیا اپیل دی. هر هغه څوک چې دا کار کوي چې بیا په جدي ډول باندې ځان وساتي، په تېرو صادقه ومني، توبه وباسي او آینده خپل عمل اصلاح.
د افغانستان د بشر حقوقو د سازمان سرپرست فاروق سپای و چې د بشر حقوقو له نظره یې د ماینونو پر ستونزو را سره خبرې کولې.
ماین یو خطرناکه پټه وسله ده،
له دغه خطر څخه ځان او خپل ماشومان وساتئ.
افغانستان کې لا تر اوسه په میلیونونو ماینونه خښتي چې نه دي چاودلي.
په هغو لارو چې ماینونه پکې خښتي د تک په محل شاوخوا وګورئ.
هر شي ته لاس مو وروړئ.
قدرمن اوردونکو، د ازادي او اوردونکو پروگرام په دې برخه کې مخکې لیدل چې په کوټه کې د غلاو پر سنځو خبري وکړو، پر تعلیمي سنځو ژغېږو، هغه هم په افغانستان کې. ولزګونو اوردونکو په پیغام ثبتون کې ماشين کې خپل پیغامونه ثبت کړي او د افغانستان په بیلابلو برخو کې پر دې سنځو خبري کړي دي.
د ازادي او اوردونکو د پروگرام سره شلون سلام احمد یا نو سلام الله علیه وسلم په دغه لاس مور لاس ایران د چرو د دې یاد کوم اساس سره شریک کړي په دې خاطر چې ورشي خبرې کوم د ډېر سیم زراعت شونډې په نسلاش د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شو. د لوږ پیغام د پوهې وزیر ته ورکړي چې موږ په مرکز کې لیلیا جوړوي، که زموږ غا ونه خوړل چې موږ د ډېرو ستونزو سره مخ یو د تباهۍ کندې ته د په زرګونو ځوانان ولېږي.
ګران اوریدونکو، تاسو خپل ستونزه په مشخص ډول نه د پګوته کړی چې په تعلیمي برخه کې کوم جدي ستونزې لري، هله د چې په دې اړه لږ وضاحت وکړي او ژمنه کوي چې په یو آینده پروګرام کې به د پوهنې وزارت یو چارواکی را پیدا کو او تاسو ستونزه به ورسره شریک کړو. بیا هم د پوهنې یا تعلیم په برخه کې د اوریدونکو پیغامونه راخلو.
دا ودین د باندې تاسو ولایت باندې مرغاد ولسوالۍ د جګان د کلی څخه کومه ده نتائج و کابل تواسی مش بے اسناد پاتے مرد رئیس ہمارے خدا تقاضا کو دغه مدیر دیر غلط چڑھے دی مرد بولسم تاریخ مشت کار نہ رکھے.
نوم ظریف خان دی د میدان وردګ ولایت د چاک د ولسوالۍ. از زه د نهمې جون پنځه د کوم کم او زموږ په مکتب کې دیني کتابونه ډېر کم دي. موږ د دې دیني کتابو غوښتنه کوو.
کله په ولایت کې اصلا مکتب نشته، ټول مقر په ولسوالۍ کې مکتبونه ټول بند دي. کاردا د خپل کال کې څه نه ستار څه نه خیر راځي. هغه دغه معلومینو تر څو یې هیڅ مکتب نه خلاص نه دی.
زه د خوست ولایت د دې میدان ولسوالۍ د دې میدان علي لسی شاګرد یم. زمونږ کتابونه پرانه دي، باید موږ ته کتابونه په خپل وخت سره ټول راشي.
احمد علي سمنګان ولایت نه وزیر ریاست معرف د سمنګانو په فساد اداري باندې لاتال ده.
خبر
زمان هم شیر زمان ده تو ننګرهار ولایت د بیسلو ولسوالۍ نه تاسو ته مخاطب یم بیسلو ولسوالۍ د دامان په کلي کښې د نوي حکومت په تاسیس نه جوړ شوی ده تر اوسه پورې نه کومه ابتدایه او نه کومه متوسطه وجود لري څه د معارف لیکوت نه دې پوښتنه کوم چې د ماشومانو ته د دامان په جینکور او د حالتانو لپاره یو تاکیس کړي
شاگردان ٹور اچھی گردی وقت نظر کی
کنال ولایت چار ادارے زمنګ شپږ وو کلی دي او خبره دا ده چې تر اوسه پورې د مکتب نه موږ نه محروم یو باید چې دا موږ ته جوړ شي
زه سید عمر د جلال آباد خبرې کوم د پوهنې په وزارت مې دا انتقاد دی چې دوی ونه کولی شو د ښوونکو یعنې معلمانو معاشونه په ښه ډول سره تنظیم کړي د ښوونکو د معاشونو یا د تنخواګانو د لوړولو دپاره یې د ازموینې اخیستلو لاس لاندې ونیوله په داسې حال کې چې د لوړو زده کړو لرونکي کسان په ډله کښې هېڅوک ناکام او د جعلي سند لرونکی ونه پېژندل شو او نه په خپله رشته کښې ناکام وګڼل شو چې معاش یې کم ور حواله کړی شي او نه د اعلی درجې د پوهې لرونکي کسان په ګوته شو او نه د هغوی معصوم تفاوت د ناپوه او جعلي سندونو والا سره په ګوته شو
پکتیا ولایت رشید کرم ولسوالۍ د کوشش ناک اوسېدونکی امرال زمان بشر دوست یم دا مې دویم پیغام ده چې سالم احمد صاحب صالح تا ته یې پېژنم دا ولایت د کوشش ناک مکتب و چې هغه د بده مرغه په تېرو انتخاباتو کښې لږ ویجاړ شوی ده غوښتنه مې دا ده چې زما پیغام وزارت معرف ته ورسوئ لکه مکتب په تک جوړ شي نور وسلام په دنړۍ کښې ازادۍ راډیو ده موږ ډېر خوشحاله سالم احمد صاحب صالح ستاسو نه ډېر ښکلي پروګرامونه جوړوي د صحت په جامو ته دې خوښ غواړم مشته دی السلام علیکم
الحام الدین ناخیل د کنړ ولایت د خاص کنړ ولسوالۍ څخه خبرې کوم د کرزي بابا او د لوړ پورو چارواکو څخه دا هیله لرو چې د اولد د ښوونځیو څخه پام وکړي ځکه چې تعمیرات نه لرو اته کاله زمونږ د ښوونځي وشو چې تعمیر نه لري شاګردان مو په خوړنډو کښې ناست په یخنۍ کښې د یخنۍ نه مړ شي او په ګرمۍ کښې ګرمي ووهي زده کوونکي ټول شکایت کوي چې د افغانستان د پوهنې وزیر دی زمونږ د زور کنړ ابتدایه ښوونځي ته ډېره پاملرنه وکړي وسلام
ما سید عمر د اپریل په لومړۍ نېټه پنجشنبې په ورځ یو راپور ثبت کړ پیغام مې ثبت کړ د ښوونکو د معاشونو د زیاتوالي په هکله خو دا رانه هېره شوه چې د پوهنې وزارت څخه باید په دې هکله پوښتنه وشي هیله ده زما دا خبرې د هغې سره یو ځای او یو عادلانه مسله طرحه شي او تر څو خبر راکړي په دې پوه شو چې ولې جعلي سندونو والا هم د جګو معاشونو لرونکي دي هغه دولسم پاس که د لسانسانو تکړه او ډېر پوه دي د کم معاش لرونکي دي
زه سید عثمان ډېر سوز د کنړ ولایت د خاص کنړ ولسوالۍ د میګر نه تاسو تېرېدونکي نه کوئ زمونږ د کنړ ولایت ته جدي پاملرنه نه کېږي او زمونږ په کنړ ولایت کښې دېسي مکتبونو ته ډېر هغه نه کېږي چې زمونږ شپږ مکتبونه دې تعمیره دي په هغې کښې د کنړ ولایت د خاص کنړ ولسوالۍ په میګانو کښې چې مکتب دی د زور کنړ ابتدایي ښوونځي په نامه باندې او داسې نور د تاسو نه دنیا نه
پکتیا ولایت شدام اوسمان د کوشنار اوسېدونکی یم کوشنار یو ښکلی حکومت جوړ شوی وو له بده مرغه په تېرو انتخاباتو کښې یو دوه ډز لګېدلی ده چې زما د وزارت معرف ته ورسوئ چې زموږ مکتب تک جوړ دي او زموږ مشران ټول غلي دي
د مارچ پر 25مه په کوټه کې د یو افغان کډوال کور ته په سپینه ورځ غله ورغلل چې یوازې یوه میرمنه په کور کې وه او غلو د ټلویزیون د کیبل د سمولو په پلمه د دغه افغان کور لوټلی دی او له 15 څخه تر 300,000 کلدار پورې نغدي او سره زر یې ورڅخه وړي دي دا چې پولیسو غله نیولي که څنګه په دې اړه له کوټې څخه زموږ همکار برک والمیاخیل یو تفصیلي رپورټ راستولی دی
په بلوچستان ایالت کې میشت افغان کډوال لګن شمیر ستونزو سره مخامخ دي چې وایي دوی په وار وار په کوټه کې د مهاجرینو له ریاست څخه د دغو ستونزو د حل غوښتنه کړې ده، خو ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي. په دې وروستیو کې په کوټه کې د سړي تښتونو او کورونو ته د غلو د اوښتلو پیښې هم زیاتې سوې دي. د کوټې د سټلایټ ټاون په پنځم بلاک کې په نصر آباد سړک کې د ننګرهار ولایت د یو تن اوسېدونکي افغان سید عارف کور ته هم په دې وروستیو کې غله راوښتي وو. موږ به هڅه وکړو چې په دې تفصیلي رپورټ کې تاسو ته په دې اړه بشپړ معلومات مات درکړو. ورجو د سید عارف کور ته اول نوموړي سره په دې اړه خبرې کوو.
تاسو اول خپل ځان راو پیژنې؟
زما نوم سید عارف د پلان ملنګ د ننګرهار ولایت د خوږیانې ولسوالۍ اوسېدونکی یم.
په کوم ورځ تاسو له کوره د غلا وسو خپله ته چیرې؟
زه په خپله په دوکان کې وم. سهار په اوو بجو دوکان ته لاړم او د لسو لس نیم بجو په شاوخوا کې زموږ کور ته دوه تنه دروازه ټک ټک کړې وه. او په کور کې وه زنانه او یو کوچنی ماشوم چې عمر یې تقریبا څلورو کالو ته رسېږي. کوچنی ماشوم وروتلی ګېټ خلاص کړې دروازه کله چې دروازه خلاصه کړې ده د دوه نفره بدون پورتنې نه د کور ته دننه داخل شوي دي. پورته شوي دوه منظر ته او په دوه منظر کې چې زما د بودوباش دوه کمرې دي، په دې یوه کمره کې یوه کوټه کې چې زه پکې اوسېږم، په دې کې یو بکس او په دې بکس ته دننه شوي دي او د بکس خونډې ماتې کړې دي او څه چې پکې زموږ پیسې یا ډالر وي کالدارې وي یا په شمول دي سرو زرو، نو څه چې په حساب د دوه بکس دننه هغه ټوله کیسې بجي پیچولي.
ستا ماشومان مېرمن چې ده؟
زما ماشومان او مېرمن چې وه هغوی لاړو مکتب ته. زما کورواله هملته په مکتب کې وظیفه لري او کوچنیان مشي د هغوی په حساب باندې متعلمین دي د مکتب د پاره لاړو درس.
اورېدونکو تاسو د دغه ورور خبرې واورېدلې چې د دې غلا په وخت په کور کې نه وو، د یوې چې زما اخښه عمل هم په کور کې نه وو او یوازې د هغه مېرمنه په کور کې وو. نو له دې خور له دې مېرمنې سره خبرې کوو چې آیا د غله څنګه راغلل کور ته او غلا یې وکړه؟ ښه خور، تاسو دغه جریان پوره راته ووایاست چې عمل او سید عارف هم په کور کې نه وو، د سید عارف مېرمن او ماشومان هم په کور کې نه وو، څه وخت وو او د غله څنګه کور ته راغلل؟
دا لاس بجې وی دا د کور ووتو لاړو دکان ته. ما په اشپزخانه کې دی کولو هغه کوچنی زوی دروازه راوټکېده. کوچنی زوی ته مې میته لاړ شو چې ما دې ته دروازه ورته خلاصه کړه. هغه چې ووتو زه لی په اشپزخانه کې همدیږ مې کولو چې زه راووتم اشپزخانې نه مې څوک دي. دا دوه نفره ورانننوته چې راننوته په زینه باندې راوخاته. بیا مونږ کیبل والی کیبل جوړو. ما چېرته نه ورته وایي چې ما کیبل څوک نارینه کور کې نشته دی، زه تاسو لاړ شئ چې بیا نارینه راغله بیا دغه کوي. بیا نه مونږ کیبل والی کیبل جوړو. هغه بیا ما ورته ډېر وویل چې ما مخېږم چکه بالا څوب نشته دی مونږ ورکه واز ستانایمه. خو ما خبر ته ونه کا تر وخته چې را وخته بیا زه پس ورس تر وختم چې کاته کوټی تن نه واتم. یو سړی په برنده کې ولا اورو، یو سړی په کوټه کې څنګه ما پرده بالا چې کړل چې کاته مې یو بکس خلاص کړو او دابل په برنده کې دیبل ما ته تمن چاونه ولا بیا شور ونه خره غاګونه کې بکس کې چار سو هغه ټول رنه واخست. ما پس بیا دروازه را بند کړل، دروازه چې پس را بند کړ کوچنی زوی سره زوی کوټه کې ساره کړم. نو چار سو خو دوه واخست نور لاړ نه روان شو.
او دوی ترانه وتل دوی مولونو وهلی وو. دوی د پومر ځوانانو
څنګه چې شیم نو ولې واسکټ نو واغسته خالی اند یو جوړه کالو کې راغله. ځوانانو وو، یو ځوان وو، یو د دغه په منګو.
کله چې دوی په لومړي ځل پاس راوخته لغه وخت مثلا په کور کې به ټلیفون وو چې یملتا یا سید عارف ته زنګ وو دوی خبر.
ما ته دغه نه نه خو ما یې ځکه بل والا یې کې بل والا دی محکم راغلو جوړای وي. ما ته هیڅ فکر را نه غي. زه تر هغه پورې زیس په دوه باندې دغه نوم چې دا بغلې منګار په کوټه رانه نه واتم زه په پوهه شوم.
او کله چې دوی رانه وته د باندې غو تاسو سار نه کړی چې شاو خو دوی څوک ولاړی یا دوی څوک نور ملګری ورسره وکیا د غد وطنو؟
نه وای باندې ما سار نه د ښکارا کړی چې باندې ورسره څوک وکړو. خو موټر سایکل ورسره ولاړو. اماده کوچنی زوی وی مور موټر سایکل ورسره ولاړ دی.
کله چې دوی ته په خونه کې په کوټه کې بند کړی بیا لاغ ورسته جریان څنګه څنګه تر اوتلې ولاسته مخ ښکړی د غلاسته مژوینو چې خوشاله دی په دغه سره ته
دا کیسه خو د سې وای چې په خونه کې سار کړم. هغه به ما دروازه ډیر وټکاو ما یو کوچنی لور ده په دایو مېشکیږي چې په کټ کې دغه ده پیدا شوې ده. هغه ما په کټ کې چول ورته مې ډیر ما کوچنی لور ده ته کټ کې پراته ده وړه کوي ده بیا بجاړي هم دې ما دې خبر ته ونه کاته. خونی دروازه رپسې دا کوچنی زوی سره کوټه کې سره کړم. خونی دروازه رپسې را باندې کړم. ما چیر څو دروازه وټه کاول وټه کړل. دا شاو خام سایګان ټول د درزارې اوریدل او دا چغې دې ما اوریدلې. هیڅ څوک سره ښکارانه کې بیا زه مجبور شوم چې شمې ما تکړه بیا مې جالي وشکا جالي نم بیا لاس را وستو بیا چې لاندې ویلې ته کې وته نور ز پزانه پوه شوې بیا وشا شوې ما بیا ونه چې بیا راپورته شوم بیا مې سید عارف تم زنګ وایلو ملتم زنګ وایلو. هغه وخت کې دوی څوک نه و ټول لړ شوی وو.
اوس په دغه خور له خاوند دی مل سره خبرې کوي مل کله چې د تا ته زنګ وای نو ته هغه وخت تل تر اوره سیدلې د جریان څنګه د اکثره ته زه په هغه ټیم کې چې د دکان ته ورسېدم 15 منټه به و چې برته د کور د خوانه ټلیفون راغی. بس انده یو چغه و چې بس کور کې غلره غری دي فټافټ بس بس موټر سایکل باندې شر واړو کور تر ورسېدم. خدمت بازار دې فاصله مې 15 منټه لار
بی نو چراغی زرا رسدم چ گورم کوشنیان زما زوی زما شزه بس دا ویله په مابین کې په وینو لټ پټ پراته دي بس بیا م خپل کوشنیان راوغستل د هسپتال ته بوتل د هسپتال بعد برته چر وصل بیا پولیس راغله پولیس تانو ته رپورت ورکې رپورت نه بعد پولیس راغله ماینه وکړه ځایونه وکړه برته ولاړ نو بیا بعد ما پښینه سی 14 نور راغله د سپی والام راوستل چې موږ د ازمږ غل را معلوم سی د یو درنا ورس کې څنګه غلا کیږي
تر اوسه پولیس څومره تحقیقات کړي دوی آیا دوی په غلوب څه پلټنه کړي ده
پولیس صرف هغه ول ورس باندې چې ول موږ ول دغه کیبل په نامه د خلک راغلي دي کیبل په نامه باندې موږ کور تر داخل سوي دي نو دوی د کیبل والا ټول نمونه ول کل په دایره کې څو کار کې شپارس ول کسانو دغه نمونه ول کل دغه تصویرانه موږ تر اول صرف په دواد وایم ورس باندې او هغه څه تصویرانه چې زکه دوه مولونه نو تړلي معلومه دل کښیان موږ د خلک لیدلو پیژندل نو هغه تصویرانه کې یو تصویر هم نو نور دوی کوم کاروي نه کړي نو نور کوم ځای کې چاپا نه لګولې کم دغه ته سړی راوشه زبا غونی سم نو کسړی ماته معلومه نو بیا تاسو څه ضرورت خو ما خپل نیولې
تاسو شخصي پلټنه څه د خپل تاسو څه کړی تروس
نو شخصي تروسه پورې موږ کوم شی داس خاص نه کړی خالی بس د غلو د لارې ماول بل پولیس د لارې خو موږ د کم امکانات نشته چې څه په لاس راشي نو موږ مجبور سو بس داسې راخو دی خو د شاو خو نیم ساګانو په همکارۍ سره د غلو سره ارتباطونه وي داسې څو غلو مو قتل بیا یو راته دا وویل چې بس ستاسو سامان د دیوال شاته پروت دی تی وینې نه نو داسې عجیب غریب خبرې راته کولې چې مطلب خلک د معلومیږي ان شاء الله ستا مال برازي حتی ازما دا ورته وویل غلطه ما چې نیم ستا نیم زما نیمایي مال ما ته راکه دا نیم ستا غل مې راښکاره کړه چې څوک زما په کور پر رڼه ورځ راوتل نو تر اوسه د غو د خوانه داسې کم دغه نه دی سوی چې بیا ما ته حال راکړې یا احوال راکړې هېڅ بس خیر خیرت
اورېدونکو تاسو واورېدل ایمل وایي چې تر اوسه پورې پولیسو هېڅ پلټنه نه ده کړې او د دوی غلو تر اوسه پورې نه دی پیدا شوي بیرته د کور له څښتن سید عارف سره خبرې کوو سید عارف که دا راته اوس چې په د غلا کې ستاسو څومره تاوان سوی دی څومره شیان یې وړي
په دې کې نو زمونږ په حساب باندې د 4000 شاوخوا کې ډالر دي چې کومې چې طلاوې دي 1500 په شاوخوا کې شاید مطلب ټول د 1500 او 1600 په منځ کې د کالدار په حساب چې ورته مونږ حساب کړی دی دغه نه تاوان مونږ ته رارسېدلی دی فلم
اوس په افغانستان کې خصوصا په جلال آباد کې امنیتي حالات سم دي نو تاسو ولې خپل هیواد ته نه ستنېږئ چې دغه ستونزې بیا درپېښې نه وي
نو زمونږ په حقیقت کې همدغه وختونه کې زمونږ همدغه پلان و چې باید مونږ خپل وطن ته لاړ شو چې دلته تقریبا د 1500 کالو په شاوخوا کې مونږ راغلي یو مهاجر یو نو په همدغه نږدې ورځو کې دا مخکې مونږ هم تصمیم درلود چې باید لاړ شو مونږ متل دې ته و چې په حساب باندې دغه د یونیسف دفتر کار شروع شي په همدې ورځو کې چې دا کله چې چکن شروع شولو د مونږ دا پلان و زمونږ د ترتیبات نیولي وو چې مونږ په خیر سره خپل وطن ته ستنېږو نو په همدغه د ستنېدو په جریان کې په دغه نږدې ورځو کې چې البته خلک په مونږ خبر وو دغه کار دې مونږ سره باندې وجه باندې وکړلو چې دوی خپل وطن ته ستنېږي او خپل هر څه سره ټول کړي دي نو په همدغه باندې کوم معلومات دوی ځان ته حاصل کړي وو رالو د مونږ کور باندې بس شپې ول او غلې روانې وو رغه کله رانه وکړه
نو بیا تاسو د خپل غلا په ارتباط په کوټه کې د مهاجرینو ریاست ته مراجعه نه
کړم مونږ د ریاست مهاجرینو ته ورولو مونږ په حساب باندې هغه ته مونږ مراجعه کړې ده تانو په ارتباط څه چې د مونږ وسه توان طاقت هغه ټول مونږ په خپل کار باندې شول او تر دننه نه پر وسه د تاسو سره زه خبرې کوم تر اوسه پر کوم مثبت یا منفي نتیجه مونږ ته هیڅ نه درکړې
د سید عارف لوینا سره سم په کوټه کې د افغانستان د مهاجرینو د وزارت له مسول څخه وپوښتل چې د سید عارف ته کور د غلا په اړه له پولیس سره ارتباط نیولی او په دې اړه یې څه اقدام کړی دی که څنګه د مهاجرینو مسول امداد الله عزیز وایي
ما یو مکتوب رسمي ولیږلو دغه ته افغان کمشنری ته چې د هغه لارې دوی آی جی پولیس ته خبر ور او بل مکتوب مې واخو دغه ته قونسلګرۍ ته چې دوی کمپ آفیس ته خبر ور دوی خو اف آی آر کاش کړی دی صرف په دې خاطر چې دغه مسله باندې تاکید وکړو په ده باندې فشار وارد شي دغه سیاسي نمایندګۍ د خوانه چې تر څو په دې کې تپوتلای زیات شي او یو نتیجې ته ورسېږي
مستقیما د مهاجرینو د ریاست لخوا تاسو له پولیسو سره ارتباط نه لرئ نه
نه نه نه نه موږ د دې دغه نه لرو چې د پولیسو سره ارتباط ونیسو د کمشنری د لارې نه هم سیکرټري ته ځي او آی جی پولیس ته ځي
نو تر اوسه پورې تاسو کومه نتیجه نه ده ترلاسه کړې
یا یا ته نه ولاته په وروره که 15 ورځو کې اصلا هدف د مشکل دا دی چې کمشنر او معاون د کمشنر په اسلام آباد کې د سفران وزارت د مهاجرینو د ستراتیژۍ په باب غونډه لري هغې غونډې ته تللي دي
کله چې مې په دې اړه د سیټلایټ ټاون پولیس تھانې له مشر یا ایس ایچ او عبدالخالق سره خبرې وکړې نو هغه د سید عارف او یومل دوی له کوره له غلا څخه لومړی بې خبري وښووله او وروسته یې وویل چې په غلو پسې یې پلټنه روانه ده خو تر اوسه پورې نه غله پېژندل سوي او نه هم نیول سوي دي دا چې د سید عارف غله به څوک نیسي او د دوی د غریبۍ د ژوند لوټ سوې سرمایه به بیرته څوک ورکوي نوموړی وایي د افغانستان د مهاجرینو او بهرنیو چارو وزارت یې باید غم وخوري
بارکوال میاخیل و چې له کوټ څخه د غلاو پر زیاتېدو راپور راکاوه. اوسنی پروګرام هم دومره و. د خدای په امان.
آزادی رادیو ته لیکونه راوستوي د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمو سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د آزادی رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د آزادی رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 30، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.